السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د ماسپخین یوه بجه شوې ده نیسا جمالیم په دې خپرونه کې به د کراچۍ د پاکستان د نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ 19 پروګرامونه د رنګونو نړۍ او میډیا او ځوانان هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه د اسرار الله مومن نه واورو
د مهم خبرونو لنډیز
پاکستانی فعال سبین محمود په کراچۍ کې وجل شو پاکستانی وزیر اعظم ویلي دی سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی او په نیپال کې زورور زلزله راغلی ده چې د لومړنیو رپورټونو له مخې د ځینو کورونو دیوالونه یې راغورځولي دي
اوس د خبرونو تفصیل پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وجل شو سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړی زخمی شو هسپتال کې سا ورکړه د کلپټن د سیمې پولیسو مشر امجد حیات پرون مسله ته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس پیس 2 کې د جمعې په شپه مخې ته راغلې ده د کراچۍ د هسپتال مشر سیمې جمالی پرون پر دې اړه مسله ته ویل
سبین محمود مړے ہسپتال تا راوڑل شوے هغه څلور ګولۍ لگے دلی دا سبین محمود مور هم دو ګولۍ لگے دلی چې دا محل پر روغتون کې د درملنې اعلان دی دا
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه د ټولنې مشر روانو موړې د جمعې په شپه د یاد ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکړل شو بلوچو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم لغړو سره د ان سایلنس بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا لمنځه وړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړی وو پاکستانی وزیر اعظم ویلي دی چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی او سعودي عرب د یمن پر شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړې د پاکستان د سرکاري اډیو له مخې وزیر اعظم نو شریف د سعودي عرب له مختصر دورې وروسته پرون په خپل درې ورځنۍ دوره برتانیا ته ورسید له هغې وروسته په لندن کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي د پاکستان سرکاري اډیو وایي له دې وړاندې د سعودي عرب په سفر د دې هیواد چارواکو ته وزیر اعظم مشري باور وکړ چې په یمن کې دایني حکومت د بحالۍ لپاره د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد بشپړ ملاتړ کوي یاد وي چې د پاکستان د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرف پاتې کېدو قرارداد منظور کړی نن د پاکستان په 240 چونو یا کنټونمنټ بورډونو کې ولس کاله پاس بلدیت انتخابات ترسره کیږي د پاکستان سرکاري ټی بي وايي د انتخاباتو ته له 1500 زیات امیدواران ولاړ دي د الیکشن کمیشن د چارواکو له مخې د مردان رسالپور پینډۍ چکلاله او ملیر کینډ په ګډون د ملک په ټولو 340 چونو کې یوازې په 240 کې له سهار راهیسې د وټون وچولو عمل روان دی ځکه چې د بلوچستان په ارماړه کنټونمنټ کې انتخابات نه ترسره کیږي په دې انتخاباتو کې د رایه چونکو شمیر 1300 لکه ده په کراچۍ کې یو شمیر پوهانو خبریالانو او سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپله پخوانۍ ایډیالوژي بدله کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد له سره یو بل سره اړیکې پیل کړي پرون د مدني ټولنو پی پی سي او سی ایس سي لخوا د جمعې په مازدیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع سیمینار وشو چې پکې یو شمیر څېړونکو د پوهنتونونو استادانو هم برخه واخیسته په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ د جرنلزم د څانګې مشر توصیب احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل
افغانستان
د پاکستان اورور ملک دی او 15 صوبه یې نه ده کمنګ دا ایدیالوژي خپل کړو نو ډېرې ستونزې به حل شي موږ له پکار دي چې خلک په دې وپوهو چې تر څو پورې د پاکستان افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې ښې شوې نه وي نو موږ په کراچۍ کې هم په امن سره ژوند نشو تیرولی
سمینار سره سوداګرو د اتحادیې رونما مجید عزیز اهم وینا وکړه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خوړې کو په صورت کې د سوداګرۍ د ودې او د ولس د ګټو په موضوع رڼا واچوله د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بیغورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی ولسمشر غنی د کورنو چارو وزارت ته ویلي چې دغه قضیا وچیڑی رائٹرز خبر ایجنس وای چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یو کاپی د دوی له نظر ته رشوي د غراپور چې د ملګرو ملتونو د پرختیایي مرستو د ادارې یو ان ډی پی په ملاتړ جوړ شوی وو. هدف چې د افغانستان د نظم او قانون فند لخوا پولیسو ته پور کړل کېدونکو تنخواګانو کې د ممکنه درغلیو شناخت کول وو. د اټلی پولیسو د هغې شبکې خلاف د ترګرې ضد عملیات پیل کړي چې دوی وایي له الخادې شبکې سره تړاو لري او د اټلی په سردین یا ټاپو کې یې عملیاتي اډه درلوده. پولیسو په یو بیان کې ویلي د عملیاتو پر مهال نیول شوو ځنو کسانو باندې شک دی چې د 2009 کال اکتوبر میاشت کې د پېښور ښار په یوه مارکیټ کې د موټر بم په چاودنه کې یې لاس درلود. په دې چاودنه کې لسلو زیات کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان وو وژل شوي وو. په نیپال کې زورور زلزله راغلی ده چې د لومړنیو رپورټونو له مخې د ځنو کورونو دیوالونه یې راغورځولي دي. د زلزلې شدت په ریکټر پیمانه د 5.5 نه تر د 9.9 پورې ریکارډ کړل شوی دی. زلزله نن د غرمې مهال راغلی چې پکې تر دې دمه د مرګ جوبلې خبر نشته. د زلزلې جټکې په پاکستان او هندوستان کې هم محسوسې شوې دي. او اخیری خبر د کرکټ په ډاکا کې پرون بنگلاديش لوبډلې د کرکټ په یو شلوریزه لوبه کې پاکستان ته په وکټو ماتې ورکړه. د بنگلاديش لوبډلې د پاکستان لخوا د 1.24 رنزونو هدف یوازې په 16.2 ورونو کې پوره کړو. د بنگلاديش لخوا شکیب الحسن او شبیر رحمان په شریک 1.15 رنزونه جوړ کړل. یاد وي چې له دې وړاندې بنگلاديش لوبډلې له پاکستانه د یو ورځنیو میچونو د لړۍ درې واړه میچونه وګټل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرینه د اسرار العالم مومن اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې په کراچۍ کې وسلوالو د بحث مباحثې یوې ټولنې مشره سبین محمود وژلې ده. ډبلیو ایچ او وای په خبر ایجنسۍ کې د تیر کال پرتلا د سخت کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی دی.
په هغه کې په 2014 کې چې کوم دی په باډې کې شپېته کیسه وو او دې ځلې اوس چې کوم دی دوه کیسه دي مجر سره.
د پاکستان د مدني ټولنې سازمانونو په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د خکبلو په موضوع یو سیمینار کړی.
اوسه پورې دا څومره بیس کیږي دې کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي. دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي هغه یو ډیر مهم پوزیشن کې دي.
او نیس پروګرام میډیا او ځوانان کې به په پاکستان کې د خبریالانو د مشکلاتو په اړه وره.
د دغه خطرو د وجه نه داسې رپورټونه چې هغه زموږ سره وي خو زموږ ته مونږ ګڼو چاره په دې کې زموږ خطره کېدای شي مونږ نه شو ورکولای.
د نو رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د رنگونو نړۍ هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. په کراچۍ کې وسلوالو د بحث مباحثې یوې ټولنې مشره سبین محمود وژلې ده. د کراچۍ پولیس وایي پیښه د کراچۍ په ډیفنس فیس 2 کې بیګا شوې ده. بلخوا د سند صوبې وزیر اعلی د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اغستې دی او په دې اړه یې له اړوندو چارواکو څخه رپورټ غوښتی دی. نور تفصیل د ظفر کریمي نه اورو.
پولیس وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس فیس 2 کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخې ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړې چې له امله یې سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناسته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوی. د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې اسا ورکړی او وروستو یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
سبین محمود
کی ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے. سبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے ہغه چلور گولی لگے دلی دا. سبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پر روختون کی دا درملنی اعلان دے دا. سبین محمود دی سیکنڈ فلور یا ٹی ٹو اپ پنامو دنا دولتی ادارے مشروا یا دا ادارہ پا یوش میر بیلا بیلو موضوعات و سیمینارونا او پروگرامونا جوڑا بی. دو جمع پشپا دا یا دا ادارے پا مرکز ڈیفنس کراچے کی دا ورکو بلوچو لپارا مبارزه کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ، فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړی د ان سایلنس بلوچستان ټیک 2 په نامه پروګرام ترتیب کړی وو. د دغه پروګرام د تر سره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار واچ نه معلومه وسلوالو په نخ کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجی هلو زلو مخکخه انیس هارون د نوموړې د مړینې په اړه وایي بہادر او د وطن سره مینه لرونکی جینۍ وا. دا زمنګ د ملک بدمرغی ده چې موږ داسې خلک په نخه کوو او هغوی له ژوند محرومو. هغه بې ګناه وا او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیسته. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی و. پر نوموړی حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروسته د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي، موږ ډېره ایماندار او مهربانه ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکر گزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مدني ټولنې د وجل شوي مشر سبین محمود د ټي ټو اف په نامه پلیټ فارم لرلو. دا چې په دغه اداره کې کم ډول سرګرمیانې کېدلې، په دې اړه ظفر کریمی د سبین محمود له ځینو ملګرو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په کراچۍ کې تیر شپه وجل شوی د مدني ټولنې ټي ټو اف مشر سبین محمود په پاکستان کې د سیول سوسایټي د مخکښو شخصیتونو له جملې څخه و. نوموړی د تیرو څو کلونو راهیسې د کراچۍ پښتمنه سیمه کې لپټن کې د دی سیکنډ فلور په نامه یو فورم جوړ کړی و. د سیول سوسایټي غړی ناصر منصور د سبین محمود سره په یو شمېر پروګرامونو کې ونډه اخیستې. نوموړی مشال رادیو ته ویلي، د سبین محمود لخوا په جوړ شوي فورم کې هغو خلکو ته د سرګرمیانو کولو لپاره ځای ورکول کېدو چې هغوی ته په نورو ځایونو کې د خپل آواز د اوچتولو اجازه نه ورکول کېدله.
بنیادی طور پہ معروف مانو میں این جی او نہیں تھی.
دی وای د سبین محمود دا فورم په ټوله معنا کې این جی او نه و. دا یو داسې فورم دی چې خلکو ته پکې د خپل خبرې لپاره یو چوکاټ په لاس ورکوي. دلته به خلکو ته د هغې خبرې کولو موقع په لاس ورکول کېده چې په نورو ځایونو کې د هغې موقع یا اجازه نه ورکول کېږي. په دې فورم کې به مختلف خلک راغونډېدل او خپل خبره به یې د نورو سره شریکوله. ناصر منصور زیاته کړه، په پاکستان کې اوس هم ډېر داسې موضوعات دي چې خلک پرې بحثونه کول غواړي، خو د داسې بحثونو لپاره دغه خلکو ته فورم په لاس نه ورځي. د هغه په وینا د سبین محمود په فورم کې د امنیتي ادارو په اخراجاتو، د ورکو بلوچانو په موضوعاتو، د جنسي اړیکو په اړه بحثونه او په هنر او ادب کې په ځینو لګول شو بندیزونو باندې بحثونه او څېړنې کېدلې. د دې ترڅنګ یاد فورم د موسیقۍ او د دې د زده کړې لپاره په وړه کچه ځینې پروګرامونه هم درلودل. د وجل شوي سبین محمود ملګری او د سیول سوسایټي بل مخکخه مهناز رحمان وایي، د سبین محمود د فورم په څیر ترقی یافته پلیټ فارم په پاکستان کې وجود نه لري او دا په ټول پاکستان کې د خپل نویت ځانګړی فورم وو. پرون هغې په دغې فورم کې د بلوچستان په موضوع یو پروګرام وکړو. د دې پروګرام نه په واپسۍ په هغې دا حمله وشوه. د دې نه مخکې دا پروګرام په لمس پوهنتون کې ترسره کېدو، خو هلته پرې بندیز لګول شوی و. اوس سبین محمود د دې پروګرام کولو ته اوږه لاندې کړې وه. هغه عناصر چې د سبین په شان زنانه وژني، دوی په اصل کې پاکستان د غارونو وخت ته بیایي او دا ډېره د افسوس خبره ده. د سیول سوسایټي غړی ناصر منصور وایي، د سبین محمود وجل په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې د خنډونو جوړولو کوشش دی. سبین محمود په کراچۍ کې پیدا شوی و. نوموړی په 2001 کال کې په کراچۍ کې په بیلابیلو موضوعاتو د سیمینارونو، پروګرامونو او بحث مباحثې لپاره د ټي ټو اف په نامه فورم جوړ کړی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ویل کېږي چې تر وجل کېدو له مخه سبین محمود د روکړل شوو بلوچانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د روکړل شوو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکی محمد علي تالپور هم د غونډې له ګډونوالو څخه و. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د غونډې وروسته د سبین محمود سره خبرې وکړې او کنه. دغه ځواب و،
کله چې دا له خپلې مور سره تلله نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویرې په یو داسې ماحول کې د بلوچانو په اړه پروګرام جوړ کړي. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري نو په کار ده د هغې په اړه عملاً غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع په خپل سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دې په خپل دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، په کې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تالپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د ژغ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه سوې ده او که نه؟ له خبرو څخه د درول لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د ژغ د دپاولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل سوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده، او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه ژغ راپورته کوي، هغه هم دباو کړل سي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی ژغ هم د تل لپاره خاموش شي او که نه؟ زما په خیال د سبینه له مرګ سره به د کراچي او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساعتوب روان دی چې په اړه یې څوک هم ژغ پورته کوي، نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تالپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوڅ سره د بشري حقوقو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکی درکړل شوی دا او که نه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکی څه کېدلی سي. سبینه چې وژل شوې ده، نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل شوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکی راکول دی چې خاموشه سئ او خوله پټه وساتئ.
تاسو د رکل شو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکی محمد علي تالپور مرکه اوریدله. د پاکستان وزیر اعظم په یو رسمي سفر برطانیا ته تللې دي، چېرته چې به نوموړی د دې هیواد له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره وویني او په خپلمنځي اړیکو دغسې په نورو چارو به ورسره خبرې وکړي. نور تفصیل د ذبی الله شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم ترغی ورسته انګلستان ته لاړ، چې نوموړی د جمعې پورس د یوجک پوری سیاسي اپوزي پلاوی په ملتیا سعودي عربستان ته تللو او د دې هیواد له چارواکو سره د امن په موضوع اوږدې خبرې وکړې. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي د سیمې او منځني ختیځ وروستي وضعیت ته په کتو انګلستان ته د نواز شریف د سفر په اړه وایي چې هغه به د دغه هیواد له چارواکو سره د منځني ختیځ او یمن پر وضعیت سربیره د افغانستان د سولې په پروسه او په دې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي پخواني مشر اعجاز خټک په دې اړه وویل: نوموړی همداراز وایي چې سعودي عربستان ته د نواز شریف وروستي سفر د دغه هیواد چارواکو ته دا ډاډ ورکړی چې پاکستان به ورسره د اړتیا پر مهال تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستی سترغی وروسته له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته لاړل، چې د دې هیواد پارلمان د امن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو پرېکړه وکړه او د سعودي د پوځي مرستې غوښتنه یې رد کړه. نواز شریف لندن ته له رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل: په پاکستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره وضعیت نورمال شوی او موږ د بهرنیو هیوادونو په مالي مرسته د پیلیدونکو پرمختیایي پروژو د کارګرو د امنیت لپاره نوی امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی.
د ذبی الله شفق رپورټ مو اورېده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د تیر کال پرتله د سخت کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی دی. د دې سازمان چارواکي زیاتوي چې تیر کال په خبری جنسي کې شپږ شپېته ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه شپږ ناروغان مخې ته راغلي دي. په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په قبایلي سیمو او په تیره په شمالي او په خیبر جنسي کې مخې ته راغلي وو. نور تفصیل د فرحت شینواري نه اورو.
په خیبر جنسا کې د صحت نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتله د پولیو یا ګزړن په کیسونو کې کمی راغلی دی او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزړن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي، چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او چارواکی او د خیبر ایجنسی د پولیو کنټرول پروګرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وایي
په 2014 کې موږ کیسونه چې دي هغه 76 کیسونه او اوس په 2015 کې موږ سره دا د موږ وې تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کیسونه دي. په هغه کې په 2014 کې چې کوم دي په باړې کې شپېته کیسه او دې ځلې اوس چې کوم دي دوه کیسه دي موږ سره صرف. نو دې اصلي وجه خو دا ده چې موږ لا اینډ آرډر سچویشن په قبایلو کې سر ډېر ښه نه دي، نو موږ د 2009 نه چې کوم دي په باړې کې د پولیو کمپینونه نه وشي خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره موږ چې کوم ده کنه سپیشل په باړې کې کمپینونه شروع کړي دي او د 2015 د 15 کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتو نه کیسونه دوه له راغللو او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل موږ ختم کړلی شو.
دا چې د باړې نه بې کوره شو ماشومانو ته دوی د ګزړن ضد ویکسین څنګه ورکوي په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه.
هغه خو د اف ڈی ایم په مدد سره چې کوم دی هغه واپسي شروع شوی ده او په میل واټ کې هغه لپاره کیمپ جوړ کړی شوی ده. نو هغه کیمپ کې چې کوم هغه له کوم سهولتونه ورکولای کیږي هغه سره سره موږ اته د پولیو ټیمونه هم ناستي او چې کوم ماشومان راځي نو هغه له د پولیو کتره ورکوي.
او د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وای چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپاین له وجې د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
لنډی کوتل تحصیل نه یو کیس مونږ سره رانغی، نو دې دا مطلب دی چې دې ته کوالټی کمپین کیږي روان دی. نو مونږ هر ځای ته رسیږو چې کوم ځای کې ایشو یا هغه ځای ته رسیږو هغه لپاره مونږ ډېر سپیشل فارمیټونه جوړ کړي. کب کوم ځای کې مونږ نه سایلنٹ ریفیوزل پاتې کېدل هغه له مونږ سپیشل ټریننګ ورکړی هغه کې مونږ ډېر امپروومنټ راوستلی دي. نو مونږ هغه سایلنٹ ریفیوزل هم نه پاتې کیږي، نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیږي او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکنه و چې کیس په ناراضي.
د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې سږ کال تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزړن د کیسونو شمېره شپږو ته رسیدلې دلیدا. او بیا په ټول پاکستان کې پر روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسٹر شوی دي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي دزک ډېر ورو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دارشنا خدای نن خان دی او د ترل قادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بنګي او چې کوم دا بیا مطلب د بل طرف فاندینګ ودرو درې می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدې د صدې د خبره کوي.
سخت دریزي چې دا کنه که په معاشره کې دنه موجود وي او که د سټیټ په ادارو کې دنه نه هغه له میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان په 2024 چاونو یا کنټونمنټ بورډونو کې نن 19 کال پس بلدیاتي وټونه اچول کیږي. د غلړ کې د 1.5 نه زیات امیدوارانو ترمنس مقابله روانه ده. د وټونو پر مهال سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي او د چارواکو په وینا د سکسمه بدی پیښې نه بچ کېدو لپاره د پوز اورینجر 12 سترو نه زیات ځوانان هم ځای پر ځای کړي دي. نور تفصیل د ریاست مساخل په دې رپورټ کې اورو.
د الیکشن کمیشن د وینا سرسم د مردان، رسالپور، پینډه، چکلالا، منګلا او ملیر کینډ په ګډون د ټول ملک په 200 چونو کې بلدیاتي اوټونه اچول کیږي. د اوټونو اچولو عمل سهار 8 بجې شروع شوه او بغیر د صدمینه با مازیګر 15 بجو پورې روان وي. د کنټونمنټ بورډ د اوټونو د تفصیل په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د سانګې د مشر خورشید عالم وینا وا
ټول ملک
کنٹونمنٹس تھی چې پای کې الیکشن روان دی او په دې کې یو کم 299 وارد جوړ شوی نو 199 کسان به منتخب کیږي د دې لپاره ټول ملک نه 1151 کسانو درخواست ورکړی چې په دې کې 500 د پاټو والا دي او 600 آزاد امیدواران دي د دې لپاره 225 کنفیشن جوړ کړی دي چې په هغه کې 100 انتهایي حساس او 310 حساس دي دې باندې موږ د دې د سینسیټیویټي مطابق فوج او پولیس لګولې دي ټول ملک کې 300,000 نه زیات ووټران رجسټرډ دي د هغه لپاره موږ تقریبا 600,000 بیلټ پیپرې جاري کړې دي
د بلدیتي نظام د اهمیت په اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپوه او وکیل شهابالدین خټک نه تپوسو کو نو دوی ک په بشپړه توګه نه وی نو بیا و هم سنه څه فائدہ ولسته ورسی دی زیاتوی
بلدیتي الیکشن کې کمی دي کنه جی خو دلته هم شي وی او خلکو ته کافی فائدہ ور کړی و او لګ د خلکو د گریونسز او د مسلو ته واری د پاره خلکو ته یو ذریعہ ملو شي نو دا بلدیتي نظام چې کم دی د دې سره په خلکو ته گورنمنت پاور کې د پارټیسیپیشن یو موقع ملو شي
د یادونه دا چې ملک کې ولس کال رستو د کنټونمنت بورډ وټونه کیږي د کامیاب شوی امیدوارانو نوټیفیکیشن با د روان میاشتې په اتیشتما نیټه جاری کولی شي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
د پاکستان د مدني ټولنو سازمانونو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د جمعې په ماسیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع یو سیمینار وشو په سیمینار کې شمیر پوهانو څېړونکو استادانو خبریالانو سوداګرو برخه لرله په دغه غونډه کې په دې خبرې وشو چې باید داسې مباحثو کې د پاکستان او افغانستان خلک هم برخه واخلي چې د هیوادونو په پالیسیانو اثر لري نور تفصیل د ظفر کریمی په ریپورت کې
سیمینار ته په وینا کې له پیښور راغلی صحافي ایمل خټک ویل په دې ورستیو کې د پاکستان او افغانستان هر اړخیزي اړیکې خښوي او په کار ده چې دا نور هم بهتر شي د سیمینار وروسته له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړی ویل
اوس پورې دا څومره بیس کیږي د کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي او حال دار چې دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي اغا یو ډیر مهم پوزیشن کې دي او باز وخت کې دي نو اغا فیصله کول کیږي نو دې ته لپاره ضرورت دې خبر هم دی چې د پیښور او کوټه نه علاوه په نورو ځایونو کې همداسې قسمه پروګرامونه وشي چې دا خلک چې دی نو کې یو بیداری راشي بیس ته نور پراخ شي او دې کې د هغه خلک چې کوم پوه خلک دي هوښیار خلک دي په حالاتو باندې نظر ساتي هغه دې پکې شامل شي او دلته موږ رالو موږ په کراچۍ کې وکتل چې موږ په پیښور کې څنګه سوچ ته دا سوچ دلته د کراچۍ د خلکو دی
سیمینار ته په وینا کې څېړونکي او پروفیسر هما بقای ویل په افغانستان کې اوس حالت بدل شوی او هلته مدني ټولنې دومره پیاوړي شوی چې په کابل کې د وجل شوی میرمن فرخندې جنازه په خپل میرمن او چتکړه په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څنګه مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته ویل د افغانستان په اړه باید پاکستان ځنې خپل پخوانی ایدیالوژي بدل کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد د یو بل سره اړیکې لسره پیل کړي
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے پانچواں صوبہ نہیں
افغانستان دا پاکستان اورور ملک تے او پنجم صوبہ یہ نہ دا کمنگ دا ایڈیالوجی خپل کڑو نو ډیر ستونزہ به حل شي منګل پکار دی چې خلک پدی وو په هو چې تر څو پوره د پاکستان افغانستان او هندستان ترمنز اړیکی خیشوی نیوی نو منګ په کراچی کې هم په امن سره ژوند نه شو تیرولې سیمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنز د خو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودی او د ولست د ګټو په موضوع رڼا واچولا ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دویمه برخه کې درته دوه نیس پروګرامونه د رنگونو نړۍ او میډیا او ځوانان هم لرو. خو اوس په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د اسرار المؤمن نه بلند خبرونه وورو.
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شو. د کراچۍ پولیسو پرون مشهد ته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس پیس 2 کې د جمعې په شپه هغه وخت مخ ته راغله چې سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روان و چې نڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې. نن د پاکستان په 2024 یا کنټونمنټ بورډونو کې ولس کله پس بلدیتی انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي د انتخاباتو ته لیولس نیم سوونه زیات امیدواران ولاړ دي. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی او سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان تر خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان د سرکاري راډیو له مخې وزیر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې پرون په لندن کې له خبریالانو سره وکړي. د صحت نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای په خبر ایجنسی کې د پولیو مرض کم شوی دی. پرون په خبر ایجنسی کې د یا سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ډوتوی چې تیر کال په خبر ایجنسی کې شپږ او یا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې 15 کیسونه رپورټ شوي دي. د په نیپال کې زورور زلزله راغلی ده چې د لومړنیو رپورټونو له مخې د ځینو کورونو دیوالونه یې راغورځولې دي. د امریکا د جیولاجیکل سروې له مخې د زلزلې شدت په ریکټر پیمانه د 5.5 نه تر د 5.9 پورې ریکارډ کړل شوی دی. د زلزلې مرکز د سرخار کټمنډو نه 80 کیلومتره لرې په شمال مغرب سیمه کې دی. زلزله نن د غرمې مهال راغلی چې پکې تر دې دمه د مرګ جوبلی خبر نشته. د زلزلې ټکان په پاکستان او هندوستان کې هم محسوس شوی دی. او په ډاکا کې پرون بنگلاديش لوبډلې د کرکټ په یو شلوري زلوب کې پاکستان ته په وېکټو ماتې ورکړه.
لاند خبرینه د اسرار العالم مومن نواری دلو سو وخت شوه دی د 19 خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګلیاس جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال اډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودل له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یوې خلای کمپنی سپیس ایکس خلای مرکز ته د سامانونو وړلو لپاره فالکن جاز لګولې دي.
The Falcon soars from its perch toward the International Space Station, carrying Dragon and new science for the one-year crew.
The Falcon نهم راکټ د فلوریدا نه خلا ته خپل الوت اپیل کړو. د دین اولاند سپیس ایکس کمپنی د نورو راکټونو ازموینه هم کړی ده. د کمپنی بشر په ټویټر باندې د دې تصویرون خبره کړې دي چې پکې ځینی ټکنیکی خرابې موجود وي. د کمپنی په وینا یو څو ورځو کې به د دغه ازمایني ویډیوګانې هم خپرې کړي. فالکن هم راکټ چې خلای مرکز ته ډراګن نومي کیپسول وړي وګدواله 208 فټ دی. په دې راکټ کې شاوخوا 19.5 کیلوګرام وزن بار دی چې پکې خوراک جامع او ساينسي آلات شامل دي. د دې ترڅنګ ستور مزلي د خلای جاز ته ځکه هم لیوال دي چې په دې کې د کافی جوړولو ماشين هم شامل دي. د کافی دغه ماشين په خلای مرکز کې موجود دی. اټلی ستور مزلي لپاره لګدول کیږي. د دې نوړاندې فالکن نومي راکټ تجربه ناکام شوی و. سپیس ایکس کمپنی په هغه کمپنو کې شامل ده چې ناسا ادارې لخوا خلای مرکز ته سامان وړي. سپیس ایکس کمپنی د یو قوي راکټ د جوړولو په پروژې هم کار کوي چې پکې 20 انجنونه لګیدلې دي او د دې ازموینه به د روان کال په اخیره کې کوي. ساینسدانانو په مریخ سیارې د اوبو موجودګۍ ځینې ثبوتونه راغونډ کړي دي. سائنسدانانو ویلي دي چې په مریخ موجود کیراسټي خلای گاډي له دغه سیاري څخه د اوبو د موجودګۍ ځینې شواهد راغون کړي دي. دوی وای په مریخ سیاري په ژمي کې په مایا حالت کې د اوبو موجودګۍ مشکل وي، خو په اساسه موجود د مالګې له وجې درجه حرارت کم شي، نو د دې له وجې مالګینه ته یا سطح جوړ شي. د دغه شواهدونه د اندازو ته نور تقویت ملاويږي چې په مریخ سیاري په لوی کندو کې اوبه بهېدي. د نوي شواهدو په اړه نیچر نومي مجلې کې تفصيلات خپاره شوې دي. سائنسدانان وایي چې د مریخ په سیاري موجود مالګه د اوبو بخارات خپل ځان کې جذب کوي او د دې له وجې مالګینه سطح جوړ شي. د دغه مالګینه سطح درجه حرارت منفی او یا سینټي ګریډ وي او د سخت یخنۍ له وجې ژوند پکې ناممکن وي. خو سائنسدانان په دې اندي چې د مریخ سیاري 15 سینټي میټر لاندې درجه حرارت زیات وي، نو په هغه ځای کې د ژوند اثراتو د موجودګۍ شرح زیاته ده. د امریکا خلائی اداري ناسا د یوې سی آر چی نوم د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزی په نوم ایښودې دي. دغه سی آر چی په اړه ویل کیږي چې دا د پرنټر ټونر یعنی د سیاي په شان توره ده او کېدی شي چې ملالې چرې هم نه ګوري، خو د دې موجودګي یو غوره خیال دی. دا وخت ملاله په برتانیا کې ده او په پاکستان کې د جینکو تعلیم لپاره مبارزه کوي. د ملالې په نامه سی آر چی ټوله رغبه 4 کیلومتره ده. دغه سیارچه د مریخ او مشتری سیارو ترمنځ ده او د لمر سترګي غیر چاپیر په 15.5 کالو کې چکر مکملوي. د هند وزیر اعظم په ټاټوبي کې د چای یو دکان د سیلګرو د ننداري مرکز جوړ شوی دی. په سیاست کې قدم خودو نوړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ګجرات کې د چای په یو دکان کې کار کو. اوس د ګجرات په ویدنگر کې د وزیر اعظم کور سره نږدې د چای یو دکان دی چې د سیلګرو د توجه مرکز جوړ شوی دی. د غزای د سیلګرو لپاره د تفریحي مقام حیثیت اختیار کړی دی او د سیلګرو ډیر رشوم پیوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چای والا خبره ډیر زیاته مشهوره ده. په دې وروستو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په سفر کې ویلی وو چې چای په چرچا.
Mr. Modi, thank you for hosting me, including our chai pe churcha. We need more of those in the White House.
د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی هم د ملاقات په موقع په خپل ولسمشر اوباما لپاره چای جوړ کړی وو. د کمپیوټر جوړولو مشهور کمپنی آی بی ایم د فټنس لپاره جوړونکي ماشينونو او اپلیکیشنز د مقبولیت له وجې د صحت په اړه معلوماتو پوهاوی لپاره یو یونټ جوړ کړی دی. د دې یونټ نوم واتس آن هیلث دی. په دې کې د معلوماتو جمع کول لپاره یو محفوظ ځای جوړ کړ شوی دی چې دا به تجزیاتي ټکنالوژي ورکوي. په دې هب کې د صحت په اړه تشخیص یا د تندرستۍ په اړه صارفین په وخت خبروي. دغه معلومات به د صارفینو د اجازت وروسته ډاکټرانو او انشورنس کمپنیو ته لیږدول کیږي. آی بی ایم د دې لپاره اپل کمپنی سره په ګډه کار کوي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم فیورو 7 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوم دی. فلم هوم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 250 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سندریلا دی چې تر اوسه پورې د 250 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیورو 7 په لومړي نمبر دی. فلم هوم په دویم نمبر دی او په دریم نمبر فلم دی لانګیسټ رائټ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ایک پهیلی لیلا په لومړي نمبر دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم درم سنکت می او په دریم نمبر فلم ډیټیکټیو پونګشی دی. د هالیوډ مشهور ټرمینیټر سیریز نومې فلم جینیسیس با د جولای په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم ټرمینیټر کې مشهور اداکار آرنل شوازنیګر کار کړی دی. تر دې وړاندې ټرمینیټر فلمونو سیریز په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبارونه کړی وو. په نوې ټرمینیټر فلم کې ایملی کلارک، جے کوټنی او جے کے سائمنز هم کار کړی دی. فلم ټرمینیټر جینیسیس نوې ټریلر هم خپور شوی دی.
It is nice to meet you.
I've been trying to teach him to blend in. I know it needs work. John.
Hi, Mom.
How can you be here?
What are you doing?
John!
Mom.
What have they done to my son?
Survival is what you taught me.
Get out.
Not machine. Not man. I'm more.
I can't leave him.
Whatever they did to John, we need a reversal.
Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up.
I've been waiting for you.
Gotta get him off me!
I'll be back.
What?
قسم د هالیوډ فلمونو د وودي سیزن شروع کیږي او په دې موده کې د سینما مینوال چې تر ټولو زیات فلم ته انتظار باسي هغه دی ایونجرز ایج اف اولتران دی. په دې فلم کې ټولو سوپر هیروز کار کړی دی. په دې فلم کې آیرن مین، هلک، کیپټن امریکا، تور او نور د مارول کمپنی سوپر هیروز شامل دي. د دې فلم نوی ټریلر خپور شوی دی. فلم ایونجرز ایج اف اولتران به د مئی په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Designed to save the world. People who look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. They're extinction.
I tried to create a suit of armor around the world, but I created something terrible.
Artificial intelligence.
It's called the Ultron program.
I'm sick of watching people pay for our mistakes.
Isn't why we fight so we can end the fight and go home?
Well, you amazingly failed.
د هندی سینما مزایا اداکارانو ارشد وارسی او جیکی نوی فلم ویلکم ټو کراچی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې دوه ملګری غواړي چې امریکا ته لاړ شي، خو په غلطۍ سره د پاکستان کراچی ښار ته لاړ شي. دی دواړو سره پاسپورټونه هم نوي. دا فلم به د مئی په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو مزایا فلم دی.
ویزا تو ایئرپورٹ کې لگتا پاگل، ہم لوگ بوٹ سے جائیں گے، بوٹ سے.
شمی بہت اندھیرا ہے، مر گئے ہیں کیا؟
تیکو معلوم ہے ہم لوگ کدھر ہیں؟
کدھر؟
کراچی، پاکستان.
پاکستان والا کراچی.
بات بات پہ چھٹی، ایسے کیسے بند ہو سکتا ہے یار؟ پاکستان میں بھی، انڈیا کا بھی.
کیا نام ہے تمہارا؟
یہ گونگا ہے، گونگا ال اتفاق.
اور تمہارا نام کیا ہے؟
شمی ال متفق. اس کی شادی نہیں ہوئی، میں ڈاکٹر نہیں ہوں. ہم لوگ پاکستانی نہیں ہیں، ہم لوگ ہندوستانی ہیں. ان کراچی without passport, without any document.
انکل آپ یوٹیوب میں دیکھو،
یوٹیوب پاکستان میں بین ہے.
کیا؟
اسکائپ بین،
واٹس ایپ
بین.
انکل آپ کے گھر پہ 3G ہے کیا؟ میں تو بول رہا ہوں کٹوا لو، بہت پیسے بچیں گے، سب کچھ تو بین ہے.
د هندی سینما مشهور اداکارانو آر مداون او کنگر ارناوت نوی فلم تنو ویڈز منو ریٹرن لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا د تنو ویڈ منو دویم فلم دی. دا یو مزایه فلم دی. دا فلم به د مئی په 29 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
آپ جو ہے نا ایک بار جا کر قسم سے بات کر لو،
میں پھر سے شادی کر رہا ہوں.
وہ آپ کی شادی میں ہے، آپ کی گھوڑی کے ساتھ ایک دوسری گھوڑی بھی آئی تھی.
تو
तो जी वो घोड़ी वापस आ गई है। राजा अवस्थी का नाम तो सुना ही होगा आपने।
اونیز اخبارونه در رنگونه نره تاسا آرده لاؤس وقت شویدی در اونیز پروگرام میڈیا و زوانان پننن اخبارونه که پا پاکستان که در خبریالان و در مشکلات و پاره خبری شویدی در اخبارونه احمد شاه عظمی جوڑه کرده.
میڈیا او زوانان د مشال رادیو په ونیز خبرونه میډیا او ځوانان کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د خبریالانو د ژغورنې د نړیوالې کمیټې تر مخه په نړۍ کې د 1920 کال راهیسې 1080 خبریالان وژل شوي چې 40 یې یوازې په 2014 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمیر کې خبریالان یا خو پکې وژل شوي یا هیواد پریښودو ته اړ کړل شوي دي. میډیا او ځوانان نن خبرونه کې خبریالانو ته دور پیښو خطرو او د عاملینو او لاملونو په اړه بحث شوی دی. په پاکستان کې د ځینو موضوعاتو په اړه د خبر پیدا کولو یا پیښو د پوښښ پر وخت خبریالان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي. یو شمیر پاکستانی خبریالان نظر لري چې د حساس موضوعاتو په اړه د خبر جوړولو پر وخت یا وروسته د پاکستان د ریاستي ادارو او استوالو ډلو ترڅنګ د ځینو سیاسي تنظیمونو لخوا هم ستونزې ورته جوړیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې له ورځپاڼې د نیو سره کار کوونکي ځوان خبریال دلاور جان وایي چې یو شمیر داسې سیمې دي چې په اړه یې په اسانه کره راپورونه نشي جوړولی.
په دې صوبه کې زیاتره علاقې تلو قابل نه دي، یعنی بندې دي د صحافیانو دپاره، فټاکه وګورئ دا خو د بیرونی میډیا لپاره خو بالکل بند دي، خو زمونږ لپاره چې کوم مونږ پښتانه یو او په دې علاقه کې یو مونږ هم نشو تللی هلته، نو مکمل ازادانه موومنټ خو نشته. ستا ته هلته تللی نشي، انفارمیشن نشي کریکټ کولی، کوم ته چې هغه وار زون ویلی شي یا فیلډ ویلی شي هغه زیاته ته تللی نشي. او که فرض که څوک ځي نو دوه طریقې دي، یو خو دا ده چې ته به د آرمی سره ځې ایمبیډ کوې بازار په هغې طریقه، او هم بیا ته تر آرمی چې سوی یا د هغې د مرضۍ به رپورټنګ کوې، لکه هغه ته کوم ځای ته پرېږدي نو هغې ته به ته ځې او هلته به کولی شي د خپلې مرضۍ یا آزادانه رپورټنګ نه شي کولی. او دویمه طریقه ده چې ته ریسک والې او آرمی خبر نه کې، نور ارګنایزیشنز خبر نه کې او پخپله لاړې، نو ریسک خو دا دی که ژوندی رالی ژوندی رالی او که ژوندی رانه لې نقصان ده ته ورسېږي، نو دا یو دغه پکې شته دی.
د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر هم ورته نظر لري او وایي چې پر فاټا سربیره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې خبرونه سته، خو د پاکستان د ریاستي ادارو او وسلوالو ډلو د ویرې یا بندیز له کبله څوک نسي راغونډولی.
لکه څنګه چې د پاکستان قبایلی سیمې دي هلته کې خبرونه شته، ځکه چې هلته کې له کلونو راهیسې پوځي عملیات روان دي، بمباریانې کیږي، هلته چې کوم ترهګر دي هغوی خپل مرکزونه جوړ کړي دي، خو د پاکستان آزاده میډیا هلته رسایي نه لري. نو د پاکستان چې کومه قبایلی سیمه ده په دې کې وسلوال او د پاکستان ریاستي اداره دواړه د آزاد میډیا د موجودګۍ خلاف دي. همداراز د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو برخو کې یو شمیر خبرونه شته، خو د وسلوالو او ریاستي عناصرو له وجې یې څوک رپورټ کولی نه شي. نو زه به دا ووایم چې د پاکستان له نیمې نه زیاته برخه کې یو غیر اعلانیه سنسرشپ لګېدلی، کوم چې د جمهوریت او پاکستان دواړو لپاره ښه نه دی.
په پاکستان کې د پوځ او استخباراتي ادارو په اړه پټ معلومات یا د هغوی د پلانونو او عملیاتو ترڅنګ په بلوچستان کې د بلوچ بیلتون پالو موضوع، د وسلوالو او فرقیزو ډلو فعالیتونه او د ځینو سیاسي ګوندونو په اړه خبرونه ورکولو د یو شمیر خبریالانو ژوند اخیستی دی او ځینې بیا له نورو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دلاور جان وزیر وایي د استخباراتي ادارو او پوځ لخوا وخت په وخت ګواښونه ورته کیږي او آن یو ځل خو بندي سوی هم دی.
سواد چې کوم اپریشن وو یا په دیر کې یا دواړه تیرونه یا بنیرو، دا تقریبا ټول ما کور کړی دی پخپله، خو لکه دغه شپږ بو کالو کې ما ته د وسلوالو له طرف نه هسې تھریټ ډایرکټ نه ملاو شوی، چیرې د هغې طرف نه خفګان ضرور شوی دی، چیرې په یو خبر یا په بل خبره خفهی، چیرې دا داسې نه و پکار، داسې پکار یا زمونږ داسې ونه شول. البته د ایجنسیانو طرف نه او یا د آرمی چې کوم دغه دي دغې طرف نه وخت په وخت باندې دمکیانی هم ملاو شوی دی، وخت په وخت باندې هغې خفګان اظهار هم شوی دی، او یو پیری پکې چې کوم دی نو زه یو شپې دپاره بوتلم. نو دا دغې دغه شته اوس هم مونږ ته هغه مشکلات شته، اوس هم مونږ خپل ځان ډېر انسیکیور فیل کوو، بل دادا چې داسې د دغې خطرو د وجې نه داسې رپورټونه چې هغه زموږ سره وي خو زمونږ ته مونږ ګڼو چې هر په دې کې زموږ خطره کېدای شي نو مونږ هغه نشو ورکولی. نو هغه سیلف سنسرشپ پالیسیز پکې راشي، زمونږ هغه پروفیشنل استطاعت چې کوم دی نو هغه هم کمېدو خبر هم پکې راشي.
دلاور جان وزیر یوازنی خبریال نه دی چې دا ډول حالات سره مخامخېږي، بلکې یو شمېر نور خبریالان هم دي چې له حالاتو سر ټکوي. پر حامد میر باندې په کراچی کې د 2014 کال په اپریل میاشت کې وسلوال برید وسو چې په نتیجه کې یې نوموړی سخت ژوبل سو. تر برید وړاندې او وروسته نوموړی ویلي و چې په دې کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس و. نوموړی وای اوس هم ګواښونه ورته کیږي.
زخو اوس هم له دړکو سره مخامخ یم. وزیر اعظم د ټول قام سره ژمنه کړې وه چې په ما د شوی برید په اړه به د کمیشن تحقیقاتي رپورټ په دریو میاشتو کې راشي، خو د نهه میاشتو تیرېدو باوجود هم دغه رپورټ نه دی راغلی. زمونږ ټی وی چینل ته هم ډېر مشکلات دي او څو ورځې وړاندې په کراچۍ او لاهور کې زمونږ د ټی وی چینل نشریات بند کړی شوي وو. ما ته د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا خطر ده. څو ورځې وړاندې د لال مسجد شهدا فاونډیشن زما خلاف بیان جاری کړی وو، خو موږ به بیا هم خپل کار کوو ځکه چې په پاکستان کې یوازې زه نه یم بلکې په سلګونو خبریالان دي چې له دا ډول حالاتو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې په داسې حالاتو کې خبریالان بیا څنګه پر حساسو موضوعاتو کار کوي؟ په پېښور کې خبریاله انیلا شاهین یې په اړه وایي.
تر څه حد پورې زه ګڼم نو چې کوم سینسیټیو رپورټ وي نو زه پوره کوشش دا کوم چې د هغې دپاره چې زمونږ کم سور شوي د هغې سټوري پوره کولو کې چې کوم مواد مونږ ته پکار وي نو زه هغه پوره پیدا کړم ځان ته. او که نه داسې یو سټوري وي چې هغه لکه د انیر کېدو نه پس ته ماته داسې لګي چې لکه دا زما خلاف تلی شي، لکه مطلب ون سایډ سټوري وي تاسو ویلی شي نیگیټیو د هغې سرات وي، نو یا خو ته اینګل بدلو او یا بیا پوره کوشش کوو چې هغه که چېرې دوه فریقین نو د هغې پوره کمنټس هغې کې واخلو، یا چې کوم سټیک هولډرز وي لکه ګورمنټ دی یا که د طالبانایزیشن والے سره سټوري وی دا غوی فریق لکه چې څنګه موقف یې پکې خلو. ما چې کله سواد کې کار کولم کډیر ایشوز داسې مخې تراغلو چې هغه کې مونږ ته حالت خرابې دو، لکه ما انټرویوز داسې کړو چې هغه پکې پسواد کې زما نوغه انیر کې دو کې مونږ ته پرابلمز جوړې دل. کله کله داسې وی چې مونږ سټوري وکړو ال تکې رپورت جوړ کو خو یا خو چې مونږ واپس خپل ځای ته راشنو هغه انیر کو چې به مونږ په غزه کې یو مونږ ته نقصان زیات وي. دا شته چان بیبي چې کومه کیسه وچ پسواد کې کله مونږ کار کولو نو مونږ ال تکې د زنانو د حقوق حواله سره چې کوم رپورت جوړول مونږ نشو انیر کولم بیا په خبر نه دل نانی ارکل. او ډیر داسې رپورټس د سواد بنزویم لکه ما خیبر ایجنسی کې جوړ کړو، ماته اغوا برې تاوان د پاره یو سوري اکړو چې د خیبر ایجنسی کې کوم غرونو کې دا غارونه دی جوړ کړی نو هغه کې د خلکو صحیح، نو ماته دا سټوري را کړې شو با قاعده پدې موږ کارم کړو. خو بیا چې هغه افس کې کته شنغي وی چې نه دي کې زمونږه افس کسانو ته خطر جوړې دي، نو ډیر داسې سټوریز وی چې هغه بیا موږ هم نه چلو زیات تر کوشش موږ دا کوو چې لکه سټوري داسې وی چې موږ د پکې خپل سیفټی حفاظت.
په پاکستان کې خبريالانو ته دور پیښ ستونزو په اړه ډیر څه لیکل شوی دي. د ریپورټینګ انډر تھریټ یا تر خطر لاندې خبریالی په نامه د کتاب لیکوال او شنونکي عدنان رحمت وای لتیرو 12 کلونو راهیسې په پاکستان کې یو سلنه خبریالان وژل سوي دي. نو موري یې د عاملینو په اړه زیاتوي.
انټل 3 ایئرز اگو دی پرایمری تھریټ اکټرز ور militant groups.
تر درې کلونو وړاندې دړکه ورکوونکې بنیادی عناصر وسلوالې ډلې وې. په هغه کې ریاستي ډلې، غیر ریاستي ډلې او فرقیزه او مذهبي ډلې شامل وې. خو اوس موږ وینو چې د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت هم په دې کې لاس لري، په دې سربېره سیاسي ګوندونه هم په کې لاس لري.
په پېښور پونتون کې د ژورنالیزم په هنځي شوونکی ډاکټر فیض الله جان چې خبريال هم پاتې سوی دی وای کله چې پر استخباراتي ادارو یا پوز سخت نیوي کې وسی چې په هغه سره د دوی اداره په څنا څه ډول اغیزمنه کېدلای شي نو بیا هغه خبريالانو ته ستونزې جوړوي.
وراډي کې سونه موږ قدر په پاکستان کې براشه جنستان او چلې شو او د یوم تر اوسه پوری پوره انکوایری نه ده شوی. خو د ټول په باره کې دا ویل کیږي چې د دې په مرګ کې د دې په غیبولو کې د دې تختولو کې پاکستانی انټیلیجنس ایجنسی چې کوم دی هغه شامل دی. لکه هغه کې د ټول مشهور کیس چې چا هغه خبر ورکړو چې پاکستان نیوی او پاکستان آرم فورسز کې القاعده ډېر راننوتی دی. سلیم شهزاد نو سلیم شهزاد اوچت کړی شو او دوه درې ورځې پس چې دی مړ پرې وتل. نو تر اوسه چېرته یو انکوایری رپورټ نه دی ویلی، خو لکه مختلف ادارې یا چې کوم دی نو اخبارونه ګوته نیسي د پاکستان انټیلیجنسی جاسو ته چې دا لکه دی اوچت کړی او دوی وجه د یو داسې طرف ته اشاره کړې وه چې کوم اوس ټیک ثابتېږي. نو داسې قسمه خبرونه چې راشي بیا په بلوچستان کې خو یو بل قسمه کیسه روانه ده. نو دیکھیے شک نشتے چھ اخبارات یا جرنلسٹان چکم دے نو آگاہ انټیلیجنس ایجنسو مبارک سکینو مسلې تور ته جوړی.
په پاکستان کې د کار پر وخت لستونزو او د مرګ له غواښونو سره تر مخامخې دوه ورسته یو شمیر خبريالانو دغه هیواد پریشېدي. په کوټه کې لالمان ژغ رادیو سر کارکونکو افغان خبريال حبیب الرحمن تاثیر یو له هغو خبريالانو څخه دی چې د مرګ لویری په 2014 کال کې افغانستان ته ولاړی. نوموړی وایي له ځینو نامعلومه ټلیفون شمیرو څخه ورته د مرګ جدي غواښونه وسوه چې بیا دې ته اړ شو چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته ستون شي. دا حبیب رحمان تاثیر په څیر د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړ لرونکي خبريال نور بادشاه یوسفزی هم په 2014 کال کې دیته اړ شو چې پاکستان پریږدي او جرمني ته ولاړ شي. نوموړي په کراچي کې به اردو ژبي ورځپاڼې جامباس لیکل کول چې د وسلوالو ډلو لخوا د مرګ غواښنه ورته وسول. په پاکستان کې پر مرکزی او صوبای کچه باندې د خبريالانو یو شمیر اتحادیه جوړې دي چې د خبريالانو د حقوقو لپاره کار کوي. دا چې دین خبريالان ولې خپل اتحادیو یا امنیتی چارواکو سره د خپل ستونز د هواري لپاره تماس نه نیسي. خبريال نور بادشاه یوسفزی وایي په دې کار سره ستونزه نور هم زیاتېدله.
ما خپل مسله له هیڅ سره هم نه ده شریک کړی په وجه د دې چې ما چې د دین مخ کې د خبريالانو پته و چې کم خبريال هغه د هر چا سره خپل مسله شریک کړی داغه مسله له کمیدو په ځای نور هم زیاتېږي. داغه هیڅ مدد یې نشي کولای که زیات کم خبريال کنځي لا هغه مدد کوي نو راوځي په روډ باندې مذاکره وکړي که نه که کوم پولیس ته وویل نو هغه درته بیا ځان نه وایي سبا راشه بله ورځ راشه. بله دا چې ما بیا نور هم یاره ظاهروله که زه چې د دوی سره رابطه وکړم نو هغې سره به زما خبره نور هم خطرناکه شي. نو په دې وجه زه خاموش پاتې شوی یم او له هغې ځای نه راغلی یم.
یو شمیر ځپل شوي خبريالان په دې نظر دي چې په پاکستان کې دننه د خبريالانو اتحادیو څه ډول اغېزناک رول نه دی لوبولی. آیا د خبريالانو نړیوال اتحادیه د دوی د ستونزو په هوارولو کې څه ډول مرسته کړې ده او کنه؟ په امریکا کې میش د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د سویلي اسیا مشر باب ډیتس وای چی په وار وارې د پاکستان له یو شمیر حکومتونو سره د خبريالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو لپاره خبرې کړې خو د ژمنو سربېره څه بدلون نه دی راغلی.
We met with Musharraf's government, we met with Zardari's government, now we've met with Nawaz Sharif's government.
موږ د مشرف له حکومت سره ولیدل، بیا د زرداری له حکومت سره او اوس مو بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې وکړې. دوی ډېر ژمنې وکړې خو په حقیقت کې ډېر کم ژمنې تعقیب شوې. د حکومت لخوا موږ په دې برخه کې حقيقي ژمنتیا نه لیدلې چې د هغو پیښو په اړه عدالتي عمل وکړي چې لکه بلې خبريالان تر برید لاندې راغلي دي. زه فکر کوم چې خبريالانو ته پکار ده چې لخوا له ادارې سره خبرې وکړي چې د خطرو د مخنیوي لپاره تنظیم وکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې اوس مهال خبريالان له یو شمیر خطرو سره مخامخ دي، راتلونکي به څنګه وي؟ خبريال دلاور جان خوشبینه نشکاري.
حالات چې کوم مونږ یې نو هغه ډېر خوشګوار نه دي، هغه ډېر حوصله افسانې دي. مطلب ایجنسیانو د فوج او د وسلوالو طرف نه هغې ته دړکې شته، هغې وژل کېږي، د هغې کیسونه چې کوم دی نو هغه نه اورېدلی کېږي، د هغې چې کوم قاتلان دي هغه بغیر د سزا نه ځي، هغه سیز چې کوم دی هم ختم دی. بل په میډیا کې هغه ډیویژن چې کوم دی نو ډیویژن هم پکې ډېر زیات ښکاره دی، هغه د وسنو میاشتو کې راغی نو هغه هم پکې ډېر ښکاره دی چې کله ته یونایټیډ نه ته خپل کاز چې کوم دی نو بیا سپورټ کولای نه شي هغه شانتي.
بلخو حمید میر وای بری به د دوی وي که څم اوس دوی له ستونزو سره مخامخ دي خو هیله مند دي چې یو خوندي او روښانه راتلونکي ولري.
When I was attacked and I was lying in a hospital, I was receiving messages from the establishment.
کله چې پر ما برید وشو زه په روغتون کې داخل کړ شم نو ماته د پاکستانی استابلیشمنت لخوا پیغامونه راتل چې زما کیسه نور پای تر رسیدلې او زه نور په هیڅ ټی وی چینل نشم راتل او زه باید پاکستان پریدم. ماته دا هم ویل شول چې جیو ټی وی به نور بند وي خو ما په پاکستان کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه. نه یوازې زه بیرته رالم بلکې جیو ټی وی هم بیا پیل شو. بل پر اوسو مېشته مخ کې ماته ول شول چې په پاکستان کې د جمهوریت دور پاته ورسید. نو شریف او آصف زرداری به له هوا د تختی او د پاکستان فوز به د هوا چلی. خو اوس په ایوان صدر یا وزیر اعظم هاوس کې پاکستاني فوز نشته. زهم ژوند دی پات شم او زما چینل هم روان دی که څه هم موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو خو دا وایم چې پوځي واکمنی پاکستان نشي ژغورلی یوازې جمهوریت پاکستان ژغورلی شي
په پا پاکستان خبریالان په داسې حال کې له ستونزو او خطرو سره مخامخ دي چې د څه وخت راهیسې د هیواد یو شمېر رسنۍ هم ویشل شوي او د شنونکو په اند خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي. ځوانان او میډیا نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولري.
دا مشال ریډیو ده.